سلام بونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د تایروشانه او قفای کار د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم مجله په خبرونه پیلو طالبان وايي په پاکستان کې مشت افغان کډوال د پاکستان په نام نه کې لاس نه لري کوم چلنج چل دوی سره کېږي هغه د منلو نه دی د طالبانو ویان سبیلا مجاهدنن په خپل ایکسپانډل کلی دی چې اسلام آباد پر دې پلان لسور غور وکړي چې خپل خاوري غیر قانوني افغان کډوال باسي پاکستان د سشنبه په ورځ ویل چې څه باندې 1 میلیون اوله که غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي دا کسان باید د نومبر تر نومړی دی چې له پاکستان ووځي کنه په زور به وستل شي د روغتیا نړیوال پروګرام وایي د افغان کورنۍ و د ملاتړ په موخه د آسیا پراختیا بانک ورسره د 100 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړې ده د خوړو نړیوال پروګرام نن په یو بیان کې ویلي دي چې په دې مرستې به د خوړو نړیوال پروګرام په ټول افغانستان کې 1,300,000 کسانو ته د خوړو چې د خوړو د شدید نه خوندیتوب سره مخ دي تر 1 کال پورې د خوړو حیاتي مرستې ورسوي په لامه کې زیاته شوې د مرستې به تر ډیره په کونډو هغو ښځو ویشل شي چې د کورنیو سرپرستي ورتر غاړې ده د آسیا پراختیایي بانک له خوا د خوړو نړیوال پروګرام سره دا دویمه مرسته ده چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره کېږي له دې وړاندې د بانک تیر کال د خوړو نړیوال سازمان سره د 115 میلیون امریکایي ډالرو مرسته کړې وه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر نورو سازمانونو ویلي چې څه باندې 90 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري دا سویډن رسنیو نن د هغو کسانو نمونه څو ساعته مخکې تر دې خبره کړل چې دا سخکاری شو د نوبل د کیمیا جایزې ګټون کې به وي سویډنی ورسپانې ډاګنس نه تر راپور کړی دی چې د سویډن د ساينس د شاهي اکاډمۍ خبر پاڼه یې ترلاسه کړې ده چې په کې د مونکي باندوي لویس بروس او الکسی ایکمونف نمونه یاد شوې دي دا ساينس پوهان اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي د سویډن د نوبل د کیمیا کمیټې یو متخصص بیا همدې سویډنی ورسپارې ته ویلي دي چې تر اوسه څوک نه دی انتخاب شوی د اکاډمي یو ویاند بیا په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده فرانسا دې ته چمتو شوې ده چې ارمنستان ته د پوزي تجهیزاتو استول پیل کړي د خبر د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین لوناکا د سشنبه په ورځ ایروان ته د سفر پر مهال وکړه لوناکا د دې تجهیزاتو په اړه له توضیحاتو ډډه وکړه خو دا یې وویل چې د اروپایي ټولنې له مشر جوز بورل څخه یې غوښتي دي چې په سیمه کې د اروپایي ټولنې ماموریت پراخ کړي او ارمنستان ته د مالدو په څیر د اروپایي ټولنې د سولې په میکانیزم کې یې شامل کړي فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وروسته تر دې روان ته ولاړه چې تیره میاشت آذربایجان د یو چټک برید په ترڅ کې نګورو کراباغ ونیو او له دې سیمې ډله ډله ارمنیان ارمنستان ته کډوال شول او ټاکل شوی ده چې سبا په هند کې د کرکټ د ورځنی لوبو نړیوال جام پیل شي لومړۍ مسابقه په حیدرآباد کې د پخواني اتل انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده په دې نړیوال جام کې د افغانستان په ګډون لس لوبډلو برخه اخیستې ده چې پایلوبه به یې د نومبر په 19 وي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ د بنګلادیش سره ده خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو وړاندې بار سره دا واورئ چې له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان حکومت د دې میاشتې پای او د بل میاشتې پای لټکلای دی دا چې په دې موده کې ولې پاکستان هغه کډوال چې په پاکستان کې میشت له خپل هیواد باسي وړاندې به یې په دې هیواد کې د یونیسیار د کمیشنر سره چې د مشال راډیو همکار مرکه کړې ده د هغې نه واورو همدارنګه په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې نړیوال بانک وایي که څه هم په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې ده خو فقر په هرو دوو افغانانو کې یو ځپلی دی دا چې اوس مهال په افغانستان کې د فقر کچه تر کومې اندازې ده وړاندې یې په راپور کې درته وایو همدارنګه دا به هم سر واورې چې په اوکراین کې په مختلفو سیمو کې نن د هوایي بریدونو د خوندیتوب لپاره زنګونه وهل شوي دي دا چې دغه بریدونه څه وخت پیل شوي دي البته د نن په دې اړه به وروسته درته جزئیات ولرو همدارنګه دا به هم سره په یو راپور کې وګورئ واورئ چې موقتو موټرو ته د موقت لمبر پلیټ ورکول په موټروانانو څه اغېز کوي او قیمت یې اوسمهال په بازار کې څومره ده نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړم
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو پریکړې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او په افغانستان کې د طالبانو حکومت خبرګون خودلې دی. په پاکستان کې د کډوالو عالي کمشنري ویلي دی چې په زور د وستلو پالیسي باید ونه کارول شي. ورزو احمد چیبرته چې په دې اړه نور تفصیل لکه.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي لدغه هیواد څخه باید د افغانانو بیرته ستنېدل د دوی په خوښه او لکم فشار پرته وي. د دې کمشنري ویان قیصر اپریدی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل دوی د پاکستان له حکومت سره خبري کوي تر څو هغه افغانان چې په خپل هیواد کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي د هغوی د خوندیتوب لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي. په افغانستان کې د طالبان حکومت هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې روان وضعیت د نه منلو وړ بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال د پاکستان په نامنیو کې لاس نه لري او کوم چلن چې له دوی سره کیږي هغه د منلو نه دی. ذبیح الله مجاهد زیاتوي چې اسلام آباد ته پر دې پلان لسره غور وکړي چې له خپل خاورې بی اسناد او کډوال افغان کډوال باسي. پاکستان د سیشن به پر زویل چې څبان دي 1,000,000 اوله غیر قانوني افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دا کسان باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستانه ووزي کنه په زور به ویستل شي. د پاکستان د کورونی چار وزارت سرپرست سرفراز بوکتی تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل غیر قانوني افغان کډوال دي په دې هیواد کې خپل اخیستل شوي جایدادونه او کاروبارونه سر له اوسه وپلوري. کنه د خبره د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته به هم شتمنۍ وګرځول شي او هم به دوی ونیول شي. نوموړي دغه شان وویل کوم بهرنیان چې د پاکستان شناخت کارډونه یا پیژند پاڼې جوړې کړي او دوی پرې شک ولري نو د پاکستاني ټوپ لپاره به ډي ان ا ماینه وشي. بوکتی تور پورې کړ چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په ډیری پیښو کې افغان کډوال شکیل دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت د پاکستاني پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو او د دوی په وړاندې په زور زیاتی اندېښنه ښودلې او په یو بیان کې ویلي د پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته لږ تر لږه څلور افغان کډوال په مرموز ډول وژل شوي دي. په دې بیان کې چې تیر ورځ ناوخته د سفارت په ایکس شبکه خبر شو راغلی چې د دغه څلور افغان کډوالو جسدونه ورسته تر دې پروختونونو او نورو ځایونو کې موندل شوی دي چې پولیسو نیولی وو او بیا ترې تام وو. سفارت ویلي په دې اړه پاکستاني چارواکو ته خبر ورکړی دی خو پاکستان تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي.
و موریدل چې له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو پریکړه ته هم د طالبانو حکومت او هم د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري خبرګون خودلې و. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د چارو مشر کمشنر عباس خان سره بیا مشال راډیو مرکه کړې ده او په پیل کې ترې نه دا پوښتلې دي چې ولې پاکستان بیرته هغه افغان کډوال چې په دې هیواد کې میشتي افغانستان ته لیږي.
پاکستان چې دین وغه دا افغانستان یو گاونډي ملک ته او دوه روريان دی یو بل سره دی یو ختانو ساتل غوړي او پاکستان د دې اظهار روسو 45 کلن بزنسل وکړل نه کړل موږ سره په لګونو افغان مهاجرین چې دی غیر موږ د تمل مسیا کړل دا زموږ چې څه وس کې وا غم ولې دا غیر مطابق مول خدمت کړل دي تعلیم صحت روزګار هر څه مول کړل دي او اوس کو تاسو وګورئ کرنټلی نو دا افغان چې کوم سرویسز دي چې سره چې کوم کاغذ نشته سند ورسره نشته دا هی تعداد په پاکستان کې ډېر زیات سیوا شوی تقریبا او خاص کر د افغانستان کې چې کوم اوس دا حکومت تبدیل شوی دی دا غوښنه پس کوم وګورو نو صرف یونیسیار سره چې کوم رجستر شوی دی دا هغه خلک دي چې کوم بل ملک ته ورغړي دا هی تعداد تقریبا 7.5 لک پورې خام او زما خپل اندازه دا چې دا به مداسب پکې خلک افغانان شته چې کوم بهر د تل نه وړي بلکې په پاکستان کې د سټن کې د وړي یاد ته فلال اږي راغلي دي او ډېر دي دا تعداد ډېر زیات سی وړي زمونږ په میجر چې کوم خاري دي په اسلام آباد دی په خبر دی په ګټه دا لاور دی نو اږي کې د دې زیات تر رهائش دی په کومو کې نو سي نو هغه سره زمونږ په خپل لا ان اورډر سچويشن نن سبا ډېر خراب شوی دی او یو زدا نه مې چې د دې افغانانو په وجه خراب شوی دی خو د دې حالات چې کوم داسې یو سچويشن چې کوم کې په لکونو بار ملک نہ خلق رغلی ہوگی سر اس قسم سند نہیں اور تعداد داری مبارک اسم نہیں نو ڈیر شکوک و شبہات پیدا کی گی اور وہ چکم جینون خلقی چکم مہاجر تھی یا چکم رغلی دلتا علاج دا پارا یا کاروبار دا پارا نو ایون داغی دا پارا پرابلمز جو گی
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د چارو مشر کمشنر عباس خان و چې مشال راډي سره په دې اړه خبرې کړې وې چې ولی هلته په پاکستان کې میشت افغان کډوال ستونزو سره مخامخ دي او د پاکستان حکومت دا پریکړه کړې ده چې دوی له پاکستان وباسي. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو او دې مسلې ته تم کیږو چې نړیوال بانک وایي که څه هم اوس مال په افغانستان کې امنیت ښه شوی دی خو له هرو دوو افغانانو یوې بېوزلۍ ځپلی دی. دې بانک په خپل نوي راپور کې چې پرون یې له نسبي ثبات وروسته نامعلوم حالت تر عنوان لاندې خپور کړی لیکلی دی چې په داسې حال کې چې نفوس د رشد په حال کې دی خو د کارموندنې فرصتونه کم شوي دي. ورزو حسیب تلاش ته تلاش صاحب تاسیم ستړي مشئ په خیر راغلی. تاسې راته وایي په دغه راپور کې د افغانستان د وضعیت او همدارنګه د فقر په اړه نور څه راغلي دي؟
سلامونه. نړیوال بانک په خپل دغه نوي راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک خودلی او وای د جګړې له کمیدو سره سره له هر دو افغانانو یو یعنی له 30 میلیونه وګړو 40 میلیونه بې وزل دي. د راپور چې له نسبی ثبات وروسته نامعلوم حالت په نوم برنو پور شوی خي چې څه ډول اقتصادي شاتګ نورې برخې اغیزمنې کړې دي. په راپور کې زیاته شوی خدمتونه چې د افغانستان 15% ناخالص تولید جوړوي تیر کال 10% نور هم راټی شوی. ترڅنګ زراعت چې د دې هیواد د کورنی ناخالص تولید 6% جوړوي تیر کال د اقلیمي بدلون له امله 6.6% راټیټ شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوی د اقتصادي شاتګ پر مهال د افغانستان صادرات هم کم شوي خو واردات د تیر په څیر زیات دي. داسې مهال چې خصوصي سکتور بیا کمزوری شوی او د نړیوال بانک په وینا دا هیواد په پراخه کچه په بهرني ملاتړ متکی دی. په راپور کې یادونه شوې د سیمهال چې نفوس د ودې په حال کې دی
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش و چې په دې اړه موږ سره جزئیات شریک کړي. چې نړیوال بانک په خپل نوي راپور کې ویلي دي که څه هم په افغانستان کې اوس امنیت راغلی دی خو له هر دوو افغانانو یوې فقر ځپلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
می هم افغانستان کې پاتې کیږو. موټر ته د موقت لمبر پلیټونو ویش د موټر پلورونکو پر بازار څه اغیز کړی دی؟ د کابل ښار ځینې موټر پلورونکي دغو پلیټونو ویش خپل کاروبار ته په تاوان بولي وایي چې طالبانو په شپږو میاشتو کې مخکې د موټرو د موقت لمبر پلیټونو د ویش اعلان سره دغه د دوی د کارونو لړۍ اغیزمنه کړې ده. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې وروګورو.
بیا اسناد موټرو ته د موقت پلیټونو د ورکړې له امله د اسناد لرونکو موټرو بازار پیکه شوی دی. موټر چلوونکي له عمل د بیا اسناد موټرو ارزانه بیه بولی.
له هغه وخت چې موقت پلیټونه او یا پاکستان لاس موټرو ته پلیټونه ورکړل شوی شاوخوا 50% پر نورو موټرو اغیز کړی دی. اوس خو فروشات بخی نشته خو که اخلي همدا اخلي چې ارزان باید دی.
له تیر نږدې یو کال راهیسې د طالبانو سرپرست حکومت بې اسنادو موټرو ته د درې کلن موقت پلیټونو د ورکولو بهیر پیل کړی دی خو موټر خرڅونکي وایي چې دغه بهیر د اسناد لرونکو موټرو پر بازار منفي اغیزې کړي دي.
دا موټر د دې لپاره اخلي چې ارزانه دي، نوي دي او عوارض نه کوي ځکه یې خلک خوښوي.
په کابل کې د طالبانو د ترافیکو ریاست وایي چې دغه اقدام دایمي نه دی او د بې اسنادو موټرو په تړاو به وروسته پریکړه وکړي.
په قانوني لحاظ دوته موږ هیڅ راهکار نه لرو، یعنی نه باید اسناد ورکړل شي، نه باید دو دپاره سهولتونه ایجاد شي، نه باید خرید و فروش شي. متاسفانه چې موږ داسې ویچار لاسو ګریوان یو چې هغه په موږ باندې تحمیل شوې تپل شوې ده تقریبا د 25 کالو نه را په دې خوا د چار په افغانستان کې روانه ده. او اصل ماهیت واقعیت دا دی چې د پرزه په شکل راځي، محصولم د پرزه په اساس باندې کیږي، خو په افغانستان کې بسته بندی کیږي او جادو ته چول کیږي.
افغانستان کې کلونو رئیس بیا سناده موټر ګرځي او تیر جمهوریت نظام کې هم د دوغ موټرو د تګ راتګ مخنیوي لپاره جدي اقدام نه دی شوی. بیا سناده موټر اکثره هغه موټر دي چې د ډرایورانو ځای په خلاص کې دی چې د پاکستان لاس په نوم مشهور دي. د افغانستان سړکونه د چپلاسو موټرو لپاره جوړ شوی چې خلاص موټرونه اکثره پکې د ترافیکي پیښو لامل کیږي. د طالبانو د ترافیکو ریاست هم وایي چې د روان کال له پیله شاوخوا 1500 ترافیکي پیښې د خلاص موټرو له امله شوې دي.
و موریدل چې په کابل کې هغه موټر پلورونکو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا اوس موقت نمبر پلیټ ورته ویشل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس یوې نړیوالې موضوع ته تم کیږو. د اوکراین په مختلفو سیمو کې نن له هوایي بریدونو د خوندیتوب لپاره د خطر زنګونه وهل شوي دي. بل لور ته روسیه ادعا کوي چې د اوکراین په لسګونو بې پیلوټ الوتکې تېر شپه نسکوري کړي دي. ورزو احمد شیبر ته چې تفصیل راکړي.
د اوکران په جنوب ختیځ او مرکزی سیمو کې نن د خطر زنګونه وهل شوې دي. په دې ترڅ کې له جنوبي سیمې د نپرو پیتروسک څخه د 14 ژغونه اوریدل شوې دي. په ورته وخت کې ماسکاو ادعا کړې ده چې د روسیې پر فضایي درې ځایه ګڼې اوکراینی ډرون الوتکې له منځه وړې دي. په کریوریا سیمه کې د 14 په اړه لږ اطلاعات ترلاسه شوي دي او هغه هم ابتدایي دي. سیمه ییز چارواکي وایي چې سهار وختي په اودیسا، میکولایوا او خرسون کې خبرداری ورکړل شوی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې تیره شپه یو شمېر اوکراینی ډرون الوتکې نسکوري کړې دي. او د روسیې دفاع وزارت نن په ټلګرام کې خبر ورکړ چې یو د شپې پیلوټ اوکراینی الوتکې د بلګرود، بریانسک او کورسک سیمو پر فضا ویشتلې دي. دغه وزارت دا هم ویلي دي چې د کریمیا ټاپو وسمته د اوبو له لارې د اوکراینی ځواکونو د داخلېدو مخه نیولې ده، خو تر اوسه په خپلواکه توګه د دې ادعاو تایید نه دی شوی. روسیه چې پر اوکراین د خپل غیر موجب برید له پیله په اوکراین کې څو میاشتې سر په سر د بې پیلوټه الوتکو او توغندیو په واسطه د اوکراین ښارونه او تاسیسات په نقشه کول، نن سبا یې حتی له ماسکو سره نږدې سیمې د اوکراین بې پیلوټه الوتکو له لورې په نقشه کې شي. اوکراینی پوځیان وایي چې د جګړې په ډګر کې له روسي ځواکونو سره په ختیځ او جنوب کې سخت جګړې کړې دي. د دونیتسک، خارکیف او زاپروژیا په سیمو کې دواړو لوریو تهاجمي او بیا دفاعي تاکتیک خپل کړی دی. د اوکراین د لوی درسي دفتر نن خبر ورکړ چې د زاپروژیا د سیمو په میلیټوپول منطقه کې تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د دفتر دا هم ویلي دي چې بخمود ته نږدې د روسانو برید بیرته په شا تمبولی دی.
و موریدل چې په اوکراین کې له هوایي بریدونو د خوندیتوب زنګونه وهل شو. اوس هم ورزو خپل سپورتي خبریال چې سپورتي خبریال بختیار ساحل ته چې د سپورت له ډګره مو خبر کړي، خو یوه یادونه کوم چې له دې وروسته په دې اړه هم درته جزئیات درکوو چې د کرکټ بال له څه جوړیږي. خو اوس ورزو لومړی خپل سپورتي خبریال ساحل سپ تاسو هم ستړي مشي بخیر اغلی. تاسو راته وایي چې د سپورت په ډګر کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟ سایل صاحب که تاسو زموږ غږ لرئ، تاسو راته ووایئ چې د کرکټ د نړیوال جام د پیلېدو په درشل کې چې ټاکل شوی ده چې سبا پیل شي، د دې نه علاوه چې دغې جام ته آمادګیانې روانې دي او سبا به انګلستان او نیوزیلینډ سره لوبه کوي، د سپورت په ډګر کې نور تازه او وروستي خبرونه څه دي؟ سایل صاحب که زموږ غږ لرئ مهرباني وکړئ. فکر کوم چې سایل صاحب نږدې نه ده چې زموخه کووري. ساحل سپ تاسو یاستې مهرباني، تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې تازه خبرونه څه دي؟ فکر کوم چې ساحل سپ زموخه کووري. ساحل سپ موږ تاسو ته پته مېو چې تاسو موږ سره خپل معلومات شریک کړئ چې د سپورت په ډګر کې تازه وروستي خبرونه څه دي. بیرته به ساحل سپ ته راشو. فکر کوم چې د دوی په کمره یا مایکروفون کې سستون زده موږ د دوی غږ نه اورو. سایل صاحب ساسی غږ اورو، مهرباني وکړئ.
او سلامونه تاسو ټول ته. نن د افغانستان په کرکټ کې یو بل خاور از وچی افغانستان الف لوبډل چې افغان عبدالیانې بولی وکړه شول د چین د آسیایي سیالیو په منځلوبو یا کوارټر فائنل پړاو کې خپل سیالي له سریلانکا څخه وګټي. دغه سیالي که څه هم آسان لوب نه و، افغان لوبډلې یوازې د لوبي 13.3 ورونه لوبولي او دوی 111 منډو هدف ټاکلی و چې دا په شلوریز کرکټ کې کم هدف ته خو وشتنځای داسې برېښېده چې د توپوهنې لپاره آسان نه و. یوازې نور علي زدران هغه توپوهونکی و چې د افغان لوري له لوري 50 یا نیمه سلیزه وهلې وه. مقابل لوبډلې یا د سریلانکا الف لوبډلې بیا یوازې 103 منډې وکړې، دوی د 8 منډو په توپیر دغه سیالي وبایلله. په دې لوبه کې ګلبدین نائب چې لوبډل مشر دی او ورسره قیس احمد چې سوکت پاچونکي د 3 ویکټې واخیستې. په ټوله کې د افغانستان د الف لوبډلې توپاچونکو خط پاچونه وکړه چې لامل یې له 114 منډو دفاع وکړه. د افغانستان د ورزشي کاروان له لوري یوازې تر دې دمه 4 د برونزو مډالونه ګټل شوي دي. د چین په سیاسي سیالیو کې چې پارې کې د تیکواندو او کورش ورزشکارانو دغه مډالونه ګټلې دي. امیدواری هله مندي د کرکټ د مینوالو د ورزش د مینوالو دا د چې د افغانستان کرکټ به دا ځل وکړي شي چې د چین په آسیایي سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټي. خو دې د سرو زرو مډال د ګټلو لپاره لا هم دوه پړاوونه پاتې دي چې افغان لوبډله به لومړی د جمعې په ورځ په نیمه پایلوبه کې د پاکستان الف لوبډلې پر وړاندې سیالي کوي او له هغې وروسته کچیرې بری ګټي نو بیا به پایلوبې ته ځي او که لوبه بایلي نو بیا به د برونزو مډال لپاره مقابله کوي له هغې بلې لوبډلې سره چې هغوی هم نیمه پایلوبه ګټي. دوهمه نیمه پایلوبه به د بنګلادیش او هندوستان لوبډلو ترمنځ وي چې دواړه په دې لیول کې پیاوړې لوبډلې بریخي. بل لور ته د کرکټ نړیوال شورا خبر پاړې لمخي سبا ته به د کرکټ نړیوال جام پرانستوي او پیلیزه سیالي به د دفاعي اتلې انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالي چې د نریندر مودي په نوم د هالته پیلېږي. افغانستان به بیا د دې سیالیو په ترڅ کې خپل لومړی لوبه د بنگلاديش پر وړاندې د اکتوبر په 1 نیټه تر سره کوي. د کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مرستيال بوزون کې د رئیس خان احمدزي ازادي رادیو ته په رالیګلې پیغام کې ویلي دي چې دوی ترمشاله خار ته رسیدلي دي او په هغه خار کې به تر دمی وروسته خپل تمرینات پیلوي او هیلمندي وښوده چې دوی به دا ځل په دې نړیوال جام کې د نورو پړاوونو برخلاف خلاص تر وړاندې لري او تمریناتي سیالۍ ته په اشاره سره وویل چې دغه ډول کرکټ یا دغه ډول پوزېټیو کرکټ به د افغان توپوهونکو له لوري یو نوې ننداره په نړیوال جام کې خلکو ته وښودل شي چې افغانستان دا ځل یو متفاوت ټیم نړیوال جام ته لیږلی دی.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
لکه څنګه مې چې مخکې تاسو ته یادونه وکړه، اوس ورزو په دې درته راپور او جزئیات لرو چې د کرکټ بال څنګه جوړیږي.
جنې داسې فکر کوي چې د کرکټ بال یا توپ جوړول شایي آسان کار وي، خو دغه سینه ده
بال یا توپ جوړول آسان کار نه دی، ګران کار دی. د څو کسانو تر لاسو وتلو وروسته یو بال جوړیږي او بیا پې لوبې کیږي.
په هند کې د اکتوبر په میاشت کې د کرکټ نړیوال کپ پیلېږي. دې هیواد د میرټ شار کاریګر اورله بالونه یا توپونه جوړوي. د کرکټ مینوال د غلوبو لیدو ته سخت انتظار کوي، خو هغه بال چې د باولر یا توپ وشتونکي په لاس کې وي یا بیټسمن وهي، د هغه ځینې جوړونکي له کتو څخه محروم وي.
موږ کار کوو او وخت نه لرو چې کرکټ وګورو، شوق لرو خو د کار کولو مجبوری ده.
د پاکستان سیالکوټ شهر د لوبو د سامانونو د جوړولو په اړه نړیوال شهرت لري، خو ډیرو کم خلکو ته معلومه ده چې د کرکټ د بال جوړولو دا هنر له دې شاره هند ته تللی دی.
تر تقسیم د مخه د لوبو د توکو سند په پاکستان کې وو. هلته سیالکوټ یو خار دی چې په کې به د لوبو سامان جوړېدو. تر تقسیم وروسته د لوبو د توکو جوړونکي میرټ او جالندر ته راغلل او د کرکټ بال له سیالکوټه میرټ ته راغلو.
د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې داسې شان شته چې خلک یې په لاس جوړوي، خو ټکنالوژي ورځ تر بله دومره پرمختګ کوي چې له کبله لاسی هنرونه مخ په مړکې دودی. د کرکټ بال جوړولو دغه هنر هم له دغه سی ویننګونی سره مخامخ دی.
د بال یا توپ جوړول ډیر مهنت غواړي، خو آمدن یې کم وي. ځنې پخوانی کاریګران مړه شوي او ځنې بیا زاړه شوي دي چې په سترګو نه ویني، او ځوانان یې زده کوي نه ځکه چې مهنت یې ډیر وي او دوی ته یې آمدن کم وي.
په هند کې چې د کرکټ څومره بالونه جوړی شي د هغې نږدې نیمایي له نوې ډیلی سره نږدې د میرټ په ښار کې جوړی شي. د ښار د زیاترو خلکو اقتصادي تکیه په همدې صنعت ده چې د حکومتي شمیرو له مخې په کې شاوخوا 350 کارخانې د کرکټ بالونه جوړوي.
و موریدل چې په هند کې چې د نړیوال جام د کرکټ نړیوال جام د سیالۍ په درشل کې ده د کرکټ بال څه ډول جوړېده. اوس هم ورځو جاپان ته وګورو چې په توکیو کې یوه ځوان نجلۍ د سیلانیانو حق کراچۍ یا رکشه چلوي چې زیاتره دغه کار هلته نارینه کوي. خو دا چې ولې دا نجلۍ کوي په دې راپور کې وری وګورو.
د جاپان په ټوکیو کې د 22 کلن جنې چې پر مخ یې خولي روان دي وایي 250 کیلوګرامه رکشا راخکل یوازې د سړو کار نه دی بلکې خزي یې هم کولې شي.
زمانم یوکا اکیموتو دی. له 2.5 کال راهیسې د رکشې راخکلو کار کوم. اکثره خلک فکر کوي چې دا کار د سړو دی، خو زه وایم چې په دومره خوندور کار کې ښځې هم نوم پیدا کولی شي. زه هره ورځ دا کار په خندا خندا کوم. دا ډیر د مزې کار دی.
یوکا اکیموتو چې د خپل کبیس پر غاړه یې په تار سره لیکلی زنه غواړم کوشش پرېږدم وای چې د دې کار زده کولو لپاره یې 4 میاشتې سخت ټریننګ کړی دی.
ما بیخی سپورتس نو کړی نو په پیل کې راته رکشا راخکل ډیر زیات مشکل و. سو واری مې خیال راغلو چې دا کار پرېږدم، خو اوس زه دا کار کولی شم. زه له سورلو سره خبرې کول، هغوی له عکسونه اخیستل او ورته له معلوماتو ورکولو خوند اخلم. تر څو ممکنه وي زه به دا کار جاری ساتم.
ټوکیو ته د سیل لپاره تلونکي هم وایي چې دوی له اکیموتو ډیر متاثر شو.
او پیل کې زما دا یقین نه راتلو چې دا به موږ په دې رکشه کې راکاږي، خو په پای کې زه خوشحاله شوم چې یو ښځه په دې کار کې بریالی شوه. نو زه ډیره خوشحاله یم.
په ټوکیو کې رکشا راخکل چې د سړو کار ګڼل کېدو اوس یې 30% مېرمنې دي. یوکا اکیموتو هر ورځ شاوخوا 40 کیلومتره پورې رکشا راکاږي او د میاشتې څه باندې 3 لک پاکستاني روپۍ ګټي.
و موریدل چې په ټوکیو کې ویلی وزوان انجلۍ رکشا کشي. همدارنګه په دې سره موږ د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو، خو یادونه کوم چې له دری خبری مجلې وروسته د افغانستان په وخت د ماښام لوونه تر 2 بجو موږ د مایکروفون ساسي پروګرام کې په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو. که تاسو غواړئ چې په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون وکړئ یا راشئ چې خپل نظر موږ سره شریک کړئ، کولی شئ زموږ پر دغه واتساپ شمیره د افغانستان د ماښام لوونه تر 2 چې زه تاسو ته وایم 00 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مجله تاسې ته زموږ نور همکاران وړاندې کړي.